کرنتیانو ته د پولس رسول لومړی لیک پنځلسم فصل د مسیح بیا را ژوندی کیدل. ای خویندو اورونو، زه اوس غواړم هغه زیری تاسو ته در په یاد کړم چې تاسو ته مې د هغه واس کړی وو او تاسو هغه منلی وو او په هغه باندې ټینګ ولاړ یئ. که چیرې تاسو زما په درکړل شوي زیری باندې ټینګ پاتې شئ، نو د هغه په وسیله تاسو خلاصون مومئ، کنه نو ستاسو ایمان بې ګټې دی. کوم ډیر مهم پیغام چې ما ترلاسه کړی وو هغه مې تاسو ته در ورساوه. هغه پیغام دا دی چې د خدای د کلام له مخې مسیح زموږ د ګناهونو په خاطر مړ شو او هغه خښ کړای شو، او لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوی دی، هغه په درېیمه ورځ بیا را ژوندی شو. هغه لومړی پتروس او وروسته بیا دولسو شاګردانو ته ښکاره شو. بیا هغه یو ځل د 1500 نه زیاتو نورو پیروانو ته ښکاره شو چې د هغوی څخه ډېر یې لا تر اوسه پورې ژوندي دي او ځینې یې مړه دي. بیا هغه یعقوب ته ښکاره شو او له هغې وروسته ټولو رسولانو ته. د ټولو نه په اخره کې ماته چې لکه د بې وخته ماشوم په شان زیږېدلی وم ښکاره شو. زه په رسولانو کې د ټولو نه ډېر مهم نه یم، او تر دې چې د دې لایق هم نه یم چې رسول راته وویل شي، ځکه چې ما د خدای کلیسا زورولې ده. خو زه چې هر څه یم هغه د خدای په فضل یم، او کوم فضل چې په ما باندې وشو هغه بې ځایه نه و، ځکه چې ما د هغوی ټولو نه ډېر زحمت وستلی دی. که څه هم دا زه نه وم، بلکې د خدای فضل و چې زما سره و. په هر حال مهمه نه ده که دا زه وم چې واز مو وکړ او یا که نورو رسولانو وکړ. مهمه دا ده چې موږ د یو پیغام په حق لواز کوو او تاسو ورباندې ایمان لرئ. د مړو بیا را ژوندي کیدل. اوس که چیرې موږ واز کوو چې مسیح د مړو نه را ژوندی شوی دی، نو بیا په تاسو کې ځینې ولې وایي چې د مړو نه را ژوندي کیدل نشته؟ خو که چیرې د مړو نه بیا را ژوندي کیدل نشته، نو بیا مسیح هم را ژوندی شوی نه دی. او که چیرې مسیح نه وي را ژوندی شوی، نو بیا زموږ واز کومه ګټه نه لري او ستاسو ایمان هم بې ګټې دی. که چیرې د مړو نه را ژوندي کیدل رښتیا نه وي، نو بیا خدای مسیح هم نه دی را ژوندی کړی، او موږ په دې هکله د خدای دروغجن شاهدان یو. ځکه که چیرې مړی نه را ژوندی کیږي، نو مسیح هم را ژوندی شوی نه دی. او که چیرې مسیح را ژوندی شوی نه وي، نو ستاسو ایمان بې ګټې دی او تاسو لا تر اوسه هم په ګناهونو کې ژوند تېروئ. نو بیا هغه کسان چې په مسیح باندې ایمان درلود او مړه شوي دي، هغوی هم تباه شوي دي. که چیرې زموږ هیله په مسیح کې یوازې د دې ژوند دپاره وي، نو بیا موږ په دې نړۍ کې د ټولو انسانانو نه زیات بدبخته یو. خو په حقیقت کې مسیح د مړو نه را ژوندی شوی دی. هغه په ټولو کې لومړنی کس دی چې د مړو نه را ژوندی شوی دی. ځکه لکه څنګه چې مرګ د یو انسان په وسیله راغی، نو د مړو نه را ژوندي کیدل هم د یو انسان په وسیله راغی. لکه څنګه چې ټول خلک د آدم سره د تړاو لرلو په خاطر مړه کیږي، نو په همدې ډول به ټول خلک چې د مسیح سره تړاو لري بیا را ژوندي شي. خو هر یو به په منظمه توګه سره را ژوندي کیږي. په ټولو کې لومړی مسیح را ژوندی شو، او بیا کله چې مسیح راځي، نو هغه کسان به را ژوندي شي چې د هغه سره تړاو لري. کله چې مسیح ټول روحاني حاکمان، اختیارونه او قدرتونه له منځه یوسي، نو هر څه به پای ته ورسیږي، او هغه به پاچاهي پلار خدای ته وسپاري. ځکه چې مسیح باید تر هغې پورې پاچاهي وکړي تر څو خپل ټول دښمنان تر پښو لاندې کړي. وروستنی دښمن چې له منځه به وړل کیږي هغه مرګ دی. د خدای کلام وایي خدای ټول شیان د هغه تر پښو لاندې کړل. کله چې وایي ټول شیان، نو دا روښانه ده چې خدای پخپله په دې کې شامل نه دی، چې هغه ټول شیان د مسیح په واک او اختیار کې ورکړي دي. کله چې ټول شیان د مسیح په واک کې ورکړل شول، نو هغه به هم خپل ځان چې زوی دی د خدای په واک کې ورکړي، چې ټول شیان یې د هغه په واک کې ورکړي دي، او خدای به په ټولو باندې حکومت کوي. که چیرې د مړو نه بیا را ژوندي کیدل نه وي، نو بیا خلک ولې د مړو په خاطر د تعمید غسل اخلي؟ که چیرې مړی هیڅ نه را ژوندي کیږي، نو بیا په څه دلیل خلک د هغوی دپاره د تعمید غسل اخلي؟ او ولې موږ هر ساعت خپل ځان په خطر کې اچوو؟ زما خویندو اورونو، زه قسم خورم د هغه ویاړ له امله چې په سیختن عیسی مسیح کې په تاسو کوم، زه هره ورځ د مرګ سره مخ یم. که چیرې ما د افسس په ښار کې یوازې د انساني فکر له مخې د ځناورو سره جنګ وکړ، نو څه مې ترلاسه کړل؟ که چیرې مړي بیا نه را ژوندي کیږي، نو موږ همداسې وکړو لکه څنګه چې خلکو ویل، راځئ چې وخورو او وڅښو ځکه چې سبا به مړه کیږو. نو مه غولېږئ، ځکه چې رښتیا دا دی چې د بدو خلکو سره ملګرتیا ښه اخلاق خرابوي. د نشې د ګنګستوب نه رابیداره شئ او نوره ګناه مه کوئ، ځکه چې په تاسو کې ځینې خلک خدای نه پیژني. او زه دا د دې دپاره وایم چې تاسو وشرمیږئ. په جسماني توګه راژوندي کیدل، خو کیدای شي چې یو څوک پوښتنه وکړي مړی څنګه راژوندي کیږي او د هغوی بدن به څه ډول وي. ای کمکله، کله چې ته په ځمکه کې تخم کرې نو تر هغې پورې هغه نه راشن کیږي تر څو هغه مړ نه شي. او څه چې تاسو کرئ هغه پوره بوټی نه دی، بلکې هغه یوازې یو دانه تخم دی، که هغه د غنمو وي او یا د کوم بل شي. خو خدای هغه تخم ته بدن ورکوي چې د هغه دپاره یې غوره کړی دی، او هر ډول تخم ته خپل ځانګړی بدن ورکوي، ځکه چې د ټولو بدنونه یو شان نه دي. د انسانانو بدن یو ډول دی، د حیواناتو بدن بل ډول، د مرغانو بدن بل ډول، او د ماهیانو بدن بل ډول دی. آسماني او ځمکني بدنونه هم شته، خو د آسماني بدن ښکلا یو ډول ده او د ځمکني بدن ښکلا بل ډول ده. لمر یو ډول ښکلا لري او سپوږمۍ بل ډول، او د ستورو ښکلا بل ډول ده. بل دا چې د یو ستوري ښکلا د بل ستوري څخه فرق لري. نو د مړو راژوندي کیدل هم دغه شان وي. څه چې خاخ کړای شي هغه له منځه تلونکي دي، او هغه څه چې راژوندي کیږي هغه له منځه نه ځي. کله چې بدن خاوره ته سپارل کیږي نو بدرنګه او کمزوری وي، خو کله چې راژوندی کیږي نو هغه ښکلی او قوي کیږي. جسمانی بدن خخیږي او روحانی بدن راژوندی کیږي، ځکه لکه څنګه چې جسمانی بدن شته نو روحانی بدن هم شته. لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوی دی، لومړنی انسان یعنی آدم یو ژوندی بدن شو، او وروستنی آدم یعنی مسیح ژوندون ورکوونکی روح شو. هغه چې لومړی راغی هغه روحانی بدن نه و، بلکې جسمانی و، خو وروسته بیا روحانی بدن راغی. لومړنی انسان یعنی آدم د خاورو نه جوړ شوی و، او دوهم انسان یعنی مسیح د اسمان نه راغی. د ځمکې خلک لکه د لومړني انسان پشان د خاورو څخه دي، آسماني خلک د هغه چا پشان دي چې د اسمان نه راغلی دی. لکه څنګه چې مونږ د ځمکني انسان په شکل جوړ شوی یو، نو د آسماني انسان په شکل به هم شو. ای خویندو او ورونو، زه تاسو ته وایم، څه چې د غوښې او وینې څخه جوړ شوی دی هغه نشي کولی چې د خدای په پاچاهۍ کې شریک شي، او هغه څه چې فانی دي هغه نشي کولی د هغه څه وارثان شي چې فنا کېدونکي نه دي. غوږ ونیسئ، زه به تاسو ته یو پټ راز ووایم. مونږ ټول به نه مړه کیږو، خو ټول به بدل شو. په یوه شیبه کې د سترګو په رپ کې به د اخیرني سورنې په آواز سره مړي راژوندي شي، او نور به هیڅکله مړه نه شي. مونږ به ټول بدل شو، ځکه چې زموږ مړه کیدونکي بدنونه باید په داسې بدنونو باندې بدل شي چې هیڅکله نه مړه کیږي، او زموږ فانی بدنونه باید په نه فنا کیدونکي بدنونو باندې بدل شي. نو بیا کله چې زموږ مړه کیدونکي بدنونه په داسې بدنونو باندې بدل شي چې هیڅکله نه مړه کیږي، نو څه چې د خدای په کلام کې لیکل شوی دي هغه به رښتیا شي. مرګ نابود شوی او برای دی کامل شوی. ای مرګه، ستا برای او فتح څه شوه؟ ای مرګه، هغه نیش وهل دې څه شول؟ د مرګ نیش ګناه ده، او د ګناه قدرت شریعت دی. خو د خدای شکر دی چې هغه موږ ته زموږ د سختن عیسی مسیح په وسیله برای راکوي. نو ای ګرانو خویندو او ورونو، ټینګ او ثابت اوسئ، تل د سختن په کار کې بوخت اوسئ، ځکه تاسو پوهیږئ چې سختن ته د خدمت په کولو کې ستاسو زحمتونه بې ګټې نه دي.